द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
شرکتن کو داد وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن 10 بجے پا افغانستان کے ماسوتن 9 بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دورز 12 بجے شیوی دی روز دا نہ دا کال دے 2015 دا نومبر دا میاشت سلی رشتہ منیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی پدیو ساتا خبری خبرونا کے زا انیلا خالد
او زا نصر کاکر
تاستا ہر کلے وایو دا نن روز مهم خبرونا صدا سی دی
افغانستان او پاکستان یو بل ته تر منځنی ایشیا او هند پوری د تجارت غزول لپاره یو د بل په غوښتنه موافقه نه ده کړې.
د پاکستان د سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس د بلوچستان های کورٹ وکیلانو ته په وینا کې د بے درک کړی شوی خلکو د مقدمو په اړه ویلي دي چې عدالت د غلانجمنو مقدمو نه بے خبره نه ده.
او د ترکیه وزیر اعظم په شام کې د عملیاتو باندې ګمارل سوی د روسیې جنگي الوتکې د ویشتلو څخه دفاع کړې ده او روسیه وایي د دوی الوتکې د ترکیه د هوایي حدودو خلاف ورزي نه ده کړې. دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته اورو. لمر سره اوسئ. دا وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دم کو په خبرونه باندې پیل کو د اسلام آباد څخه چیرې چې د پاکستان او افغانستان د تجارانو او د اقتصاد د وزیرانو غونډه سوې پروند او دواړه هیوادونه په دې نه دی راضي سوي چې یو بل ته تجارتي لارې ورکي. پاکستان انکار کړی دی چې افغانستان ته به د هند تر پولې پورې تجارتي لار نه ورکوي او وایي چې په دې لاره باندې امنیتي اندېښنې دي. او هم په جواب کې افغانستان وایي چې که چیرې دا رنګه پاکستان ونه کړي نو د منځنی اسیا هیوادونو ته به د افغانستان له لارې و پاکستان ته د تجارت اجازه نه ورکوي. په دې باب ارشد حسین له اسلام آباد څخه یو رپورټ راستولی او ریډیو ته ساسو پام راګرځو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د هیواد د اقتصادي چارو د ډویژن د چارواکو د خپلې لیکي چې کابل یو ځل بیا د دواړو هیوادونو د مالیې د وزیرانو ترمنځ د مشترکې اقتصادي غونډې دوران نوې ډلی ته د پاکستان په مځکه د واګا د پولي د لارې د افغان تاجرانو مالبردار ډرګونو ته د رسایې ورکولو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد د امنیتي اندېښنو له کبله دغه خواست رد کړی دی. پاکستان او افغانستان د خپل منځ تجارت کال 2019 پورې 15 ارب ډالرو ته درسولو هوټ سرګند کړي دي، کوم چې دا وخت سده پاسه 2 ارب ډالره جوړیږي. ولی سیړونکو او د افغانستان د تجارت مرستيال وزیر مزمل شینواری دریز لري چې په ترانزیټي تجارت د کمزل پورې تړون پرتله د دواړو هیوادونو خپل منځ تجارت هم نشي سیوا کې دي. پرون د دواړو هیوادونو د مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او غونډې ته د افغانستان څخه راغلي د هیواد د تجارت مرستيال وزیر مزمل شینواری ډیو ریډیو ته په دې حق لا صدا سي ویل.
منګه کو ګورو په دواړو خيزه تجارت کې یو څه مقدار کمای راغلی دی، ولی منګه غواړو چې دغه کې بهتري راشي. زمنګه د پاره نږدې دی، ارزانه دی، زمنګ د خلکو د پاره قیمت نه تمامېږي. نو په دې اساس باندې ترانزیت تجارت کې چې ستونزه تر څو پورې حل نشي دواړو خيزه تجارت.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټریبیون مخکې لیکي چې پاکستان د افغانستان هغه مطالبه چې د واګانه کابل ته د ستنېدو دوران د افغان ټرکونو د پاکستان د منډونه د سامانونو د بار کولو اجازه ورکړي هم رد کړي دي. یعنی په دې معنی چې افغان ټرکونه کم چې د واګا د پولي پورې سامان یوسي نو هلته د تشېدو وروسته به تورخم ته ارومرو خالی زی. د افغانستان د مالیه وزیر خاغلی حکیمی هم دا یو مهمه معامله ګرځوي او وایي چې کابل سویلی ایشیا ته او پاکستان منځنی ایشیا ته رسائی غواړي او دا د دواړو هیوادونو شریک مقصد دی. دی وای د دې مسلې د هواری لپاره دواړه هیوادونه په یو طریقې کار هم سلا شوې دي چې څنګه دغه مقصد پوره کړي او زیاتوي چې دواړه هیوادونو په دې هم خبرې کړي دي چې څنګه په دغه لار کې پراته خندان د مینځ یو سی د پاکستان او هند خراب تعلقاتو او امنیتی شخړو نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لار نیولې ده، بلکې د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د لارې د تجارت په لار کې هم دغه لوی خندان بلل کیږي. او هغه پاکستانی تاجران څوک چې د افغانستان سره تجارت کوي هم د تاثر لري چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ خرابو اړیکو د پاکستان او افغانستان ترانزیټي تجارت هم یرغمال کړی دی. او د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار هم منی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینې تجارتي معاملو باندې د امنیتي شخړو له کبله پرمختګ په مزه شوی دی. او دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې امنیت به د پاکستان د ایجنډې ترجیح وي. او دا بیان په خپله څرګندوي چې په راتلونکي موده کې د ترانزیټي تجارت او افغانستان ته د پاکستان د لارې نوې ډیلي ته د رسایۍ معامله به لا ځوړنده وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بیا تاسو ته هر کله وایو، تاسو د اسلام آباد نه ارشد حسین دا رپورٹ واوري د اوزو خیبر پختونخوا ته، چرته چې د سنتونو او د تجارت مشر محمد اسحاق د پاک افغان یعنی د پاکستان او افغانستان د تجارت په حق لباندي خبرې کړې دي. تاسو ته تفصيلات اورو د ریاض حسین په دې رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې د چیمبر اف کامرس صدر محمد اسحاق ډیو ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې د امن او امان د خراب صورتحال له کبله دغه تجارتي اړیکې مخ په وړاندې نه دي، خو دوی امید څرګند کړو چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په بنیاد به افغانستان او مرکزی ایشیا ته د تجارت دپاره خیبر پختونخوا او بلوچستان ځانګړي کردار ولوبوي.
تجارت کو لازمی کی گی، تاشکند تاجکستان سره افغانستان سره دبئی ممتازہ پورا شوٹی ملاوشی تخریب کاری میں تاسو پر توسط سره خپل گران اور دن تکوما کہ پاکستان اور دا افغانستان اکنامک تدبیر بدلول کے دا پسماندہ صوبے چی دی دا مین گیم چینجر دی، کیوں میں اہم کردار ادا کئی پتا دے پورا خطے کے بعد انشاءاللہ خوشحالی راضی چاہے دا تورخم بارڈر دے کہ غلام خان دے کہ گوادر دے.
وہ تجارتی غنڈا کے دوڑا ہیوادونا پدی خبر هم صلاح شوی دی چې پاکستان د افغانستان د لارې د مرکزی ایشیا نه 2000 میگا واټ بجلی تر لاسه کړي، او د چین پاکستان د راهداري په بنیاد د گوادر نه تر هرات او قندهار پورې سړکونه جوړول هم یقیني کړي. په غونډه کې د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد پاکستان او افغانستان د ځمکې په تجارت باندې ندی صلاح شوی چې پکې د افغانستان سامان هندستان ته رسول او د پاکستان سامان ازبکستان ته رسول شامل دي. په دې حق له اقتصادي ماهر فداوسین وایي چې د سکیورټي مسلې په خپل ځای خود تجارت د نشوالي په وجه باندې د دې فائدې تر هغه تر لاسه کوي او قاچاق ته هم وده ملاويږي.
ټول نغټه خبره دا ده چې سمګلنګ په دې وجه زیات کیږي چې د دې ملکونو زمونږ د ایران او زمونږ د افغانستان تجارت نه کیږي. چې تجارت نه کیږي نو سمګلنګ به هماغه کیږي، او چې سمګلنګ کیږي دا سمګلنګ پیسې چرته روانه ده. د دې غټه فائده زما په خیال دا ده چې هغه تر حضور ته د پاکستان او د هند تعلقات دومره خراب دي چې هغه پاکستان ته اجازه ترسي نه، او دغه سمګلنګ چې زیات دی نو دغه سره دومره وېستد انټرست دي چې تر ترخه ګرم تړلې شوي دي، هغه سره چې کم دی نور چې کم مافیا دي هغه تړلې شوي دي، هغه سره ڈرگ ٹریفکر گم تڑ دی شی ویری بلیک اکانومی چی ودا آغا گٹی گی او دا پاکستان چی کم فارم دی اکانومی دن آغا کمی.
یاد دی وچ دا افغانستان او پاکستان ترمیان دا پگڑا توگا دا کمیسون دلان دی جوڑ کلی شوی اتسل ویخت نکاتو که دا خبر هم شامل دا چی دو آرخیس تجارت با دکال 2013 پوری 15 بیلیان ڈالر ترسوی. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کدر منو اوریدونکو، اوس هم زو د کړکېچ زپلی بلوچستان ایالت سرحدي شهر چمن ولوري ته چیرې چې امنیتي ځواکونو هلته د چمن پر سرحدي پوله باندې په وړو کاروبارونو باندې بندیز لګولی دی او حمله دی عمله هلته وړو کاروباریانو کار بندیز کړی دی. د کار بندیز له عمله نن پنځمه ورځ هم ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بند دی. نعمت الله سرحدي ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
زما نوم حاجی اختر محمد دی. زموږ باندې خپل روزګاری درولې ده. موږ دا غواړو چې موږ خپل روزګار دې برته ایله شي. موږ په رړه کې یا ټی راوړې یا مو کپڑا راوړل یو دې شی مو راوړې او دا زموږ حق دی چې موږ به راوړو. که چیرې زموږ حق نه وي موږ ته جوړ دا ستاسو حق نه دی. دا د څو کاله سره تقریبا 15 پیتو کال زموږ دا کاروبار شروع دی. دا موږ کاروبار ګرځولې دي.
زما نوم محمد نیم دی ورور. د لغړی غټه راګرځي او دا سړی راګرځي به سره چک شی رواني او پاکستان کې د نن غلاوی کې د لغړی غټه بند ده. نو موږ اخواس کوو چې زموږ د نیکه د پلار سره دا کاروبار روان دی. کدا د برمز بند کې زموږ به شهر کې به کورو ته خلنګ او زموږ قانون به ماتي زموږ د موټرسایکلان خلنګ دخې او رخشه رواني خلنګ پیسې جین واخی. نو موږ به سرکار ته دا اخواس کوو چې دای به دی کې زموږ سره ګونجایش وکي موږ نه کې زیر.
زما نوم شراب الدین دی. چمن کې نه کارخانه ستانه مل ستانه دی کاروبار ستا دغه د کشنیوالي سمج دغه لغړتوب کوو زو رازو چا د وړو پارسل په شای چا د دې خوای وسپنو راخستي دا لوی لوی ټګداران خو ګاډی ټکس کې رواني موږ د مسکینان غریبان عوام څو دا د لارې پر موږ باندې.
زما نوم ندا محمد دی. زمر د اړړي والا او دا سراچو والا د خدای غریبان دا زمر د پلارو د نیکه صدا کاروبار شروع دی. نه چې وس مش شروع کړی دی یا یو کال کې یا 15 کې شي یا لس کې دا د 15 کال څلويش کال شپته کال کې زمر پلارو نیکه دا کاروبار کوي یا ګونې زغلول یا دا خاصه جاپانی ټیر وي شی مې راوړي نه په خوا خلک پرمشته سوی دا په زرو کسان حکومت د لښتونه د انسانان د پراته دي چې پر دې باندې خلک وشتل سوی دي. اوس حکومت هم چې لارې را باندې تړلې نو سبا مش په دا شهر کې مغلاو ته مجبور کوي.
زمانه محمد جان چک زیدی دا په زرو سانان بے روزگار دی په دې وطن کې. هیڅ روزگار نشته، هیڅ بجنس نشته، نه کارخانه نشته، نه مل نشته، نه زراعت نشته. دا غزم روزگار دی، دا غم کاروبار دی.
فارجن خان د شاخوټه چې دا پر دې باندې بدای سټی کس واچی دا لغړا مچیش خوري مژه د دې څه دغه ناروا عمل هیڅ کله نه منو چې در څو پورز مر مطالبه ال سوي نه مژ و جنگ ته هم تیاری مژ و مرګ ته هم تیاری مژ وشوي چې څو کلکټر خبر نه منلې مژ دراسته ته پوری ارتال نه
دغه کم خلک دغه نن راغون سوي دي دغه ټول دغه غشتنه د در څو پرې د دې د بارډر کم تجارت در څو حکومت نه پرېشي در هغه دې دغه وایز دغه بارډر روډ بده بند ساتي هر قسمه کاروباري دند بده بند ساتي تر څو حکومت دې غشتنه نه منلې. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو چمن.
السلام علیکم خاوري کریمی مال خو څخه د ډیوی رادیو ټول پروګرامونه ډیوی دی خو بل ډیوا پروګرام دا چې دی ودا چې اوریدونکو ترې د شیرو آداب رسم او رواج او د تفریح په برخه کې رونا اخلي.
منو کتن کو د ډیوا ریډیو ټی وی خبرونه لا دوام لري. نو رپورټونه صدارنګ دي چې د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن یو غونډه کې د پاکستان چیف جسټیس انور ظهیر جمالی دا خبره کړې ده چې عدالت د بدرک شوی خلکو د مسلې نه به غور نه دی. نور تفصيلات تاسو اورو د حمید سمسور په دې رپورټ کې.
که څه هم په بلوچستان کې خبری سرچینې خبر ورکوي چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د مقابلې په ترڅ کې داواران د مشکۍ په سیمه کې درې کسان ووژل سو. خو د بلوچستان نېشنل مومنټ بیا ادعا وکړه چې دغه وژل سوي کسان بې درک سوي خل دي چې اوس یې د دوی مړي راغورځولې دي. د دوی پیژندګلوي هم سوې ده. داواران اوسېدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ اواران جنګین بلوچ ادعا کوي چې دغه درې واړه کسان 25 ورځې لمخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو لزان سره وړي وو. ماسټر عنایت 20 کلن دی، شربت بیا 25 کاله عمر دی، د عبدالرزاق عمر 18 کاله ته نږدې دی. دوی ټوله د ماشکل اوسیدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ ادعا وکړله چې په دې نږدو کې 80 کسان لاواران څخه بې درکه شوي دي. نه خو حکومت او نه آزادو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دې پخلی کړی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي انور ظهیر جمالی په کوټه کې د بلوچستان د عالي محکمې د وکیلانو د اتحادیې و میلمستیا ته د وینا پر مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې د بې درکسو خلکو ستونزه به دوی له پامه نه غورځوي.
یہاں اس قسم کا واقعات بہت زیادہ رونما ہوئے ہیں ماضی میں، اور ظاہر ہے کہ یہ عوامی سطح پر اور ہیومن رائٹس ایجنسیز کی لیول پر شکایت کا سبب بنے. جوڈیشری جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے.
د بلوچستان دغه ستونزه ډیره د ارزښ وړ ده. دغه پیښې په تیرو وختو کې ډیرې زیاتې دلته ترسره شوې دي. ښکاره خبره ده چې په ولسي کچه باندې د خلکو د ګیلو سبب ګرځېدلی دی. عدالت به په دې ترس کې خپل رول ارومرو لوبوي. د بلوچستان د عالي محکمې قاضي نور محمد مسکانزی بیا د وکیلانو د اتحادیې له لوري په میلمستیا کې وویل چې له 2005 څخه بیا تر 2015 پورې په ټوله بلوچستان کې 245 سان به درکه سوی دي، چې په دوی کې د 190 درخواستونه علي محکمې ته راغلي دي. په دې کې پر 190 باندې عدالت خپل کاروایی کړی ده، او عدالت 110 کسان بیا راخوش کړي هم دي. خو بلوچ ملت پاله بیا د بې درکه سوو خلکو شمیره ډیره زیاته بیانوي. دوی ادعا کوي چې اوس هم د دوی خلک بې درکه کېږي، خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شزی چری ناکام دی
خزے ولی د زور زیاتے نہ خجوڑی گی
او پا قانونی توګه خپل دفاع څنګه کولای سی
د دغه پختونو جوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل دیو پروگرام اوریدل مهیروی
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دن کو او سیبل رپورټ ولورته تاسو پام راګرځو چې بنگلاديش کې عدالتونو په ورستیو کې د کال 1971 د ازادۍ د مبارزې په وخت کې هغه خلک چې جنگي جنایتونه کړي وو ورته تزندۍ ورکړي دي، او ځینو ته پکې عمر بند سزا هم اورولې ده. خو د پاکستان د حکومت لخوا په دغه تزندیو او سزاګانو باندې چې د جنگي جنایتونو په تور کې ورکول سوي دي سخت غبرګون څرګند کړی دی، او د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې پاکستان هم ډیر پریشان دی د دغه سزاګانو له امله. زموږ خبریال پیرولای شاه په اسلام آباد کې له څېړونکو سره خبرې کړې چې د پاکستان د پریشانۍ سبب څه دی. ځینې څېړونکو دا هم ویلي دي چې د بنگلاديش د ازادۍ د مبارزې په مهال په بنګال کې 300 پروفیسران چې دي هغه وژل شوي وو. نور حال هم په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی په خوانی مشر او وتلې قانوندان اسما جانگیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا په بنگلاديش کې تیزندیکړې شوې سیاستمدارانو په ضد ترسره شوې قانوني عمل باندې تحفظات لري. خو د اسما جانگیر په خبره سوال دا دی چې پاکستان ولې په دغه سزاګانو باندې دومره تاو وغستې دي. اسما جانگیر زیاتوي چې د دې په ځای پاکستان د خپل اغه وګړو ته پوسولې نه کوي د چا سرونه چې په سعودي عربستان کې قلم کیږي، او سعودي حکومت دغه پاکستانی وګړو ته د خپل قانوني دفاع موکې نه ورکوي. د سر خار قائد اعظم په هنتون د تاریخ د شوبې مشر ډاکټر وقار هم د اغه رای لرونکو نه یو د سوک چې د بنگلاديشي سیاستمدارانو د پانسې په سزا د پاکستان رد عمل بې ځای غني. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دی وای چې د بنگلاديش د جنگي جرایمو عدالت د مستند شواهدو په بنیاد دغه سزاګانې اورولې دي، او ډاکټر وقار دا داوه هم کوي چې د پاکستان فوج په کال 1971 کې د بنگالیانو نسل کشي کړې وه.
هغه ارسه کوي موږ څوک یو چې هغه ته به یو چې تاسو دا کوئ دا مکوئ. د هغه خپل قانون دی، د هغه خپل آئین دی، د هغه خپل سیستم دی. که په هغه کې یو سړی هیرو دی هغه ته د هیرو خطاب ورکوي، که هغه کې یو سړی خائن دی هغه خائن کوي نو موږ څوک چې موږ ورته یو چیرې هغه سره موږ کالونی خو نه ده اونه دې موږ سه یو صوبه را چې ورته دې یو چیرې تاسو دا کوي دا کله چې د ډاکی کې د پاکستان فوج سرندر کولو د هغې نه سورېز مخکې پورې داسې ثبوتونه دي داسې د غشترې چې د ډاکی یونیورسټۍ پروفیسران د ډاکی یونیورسټۍ روشن فکران هغه د پاکستان فوج سره په جیل لکه دی دغه سټوډنټ سره په مختلف کیمپونو کې په مختلف دغه کې نو د کله چې دوی ته دا خبره څرګنده شوه چې یاره بل سبا به موږ دا وسله غورځو نو د شپې نه یې قتل عام کړی دی. درې نیم سوه کسان چې دي هغه پروفیسران هغه دانشوران د ډاکی یونیورسټۍ مړه کړي دي کوم چې د ازادۍ بس هلته یو هور اوچته شوي وه هر سړی د پاکستان خلاف شوی نو دې خلکو داسې کار کړی دی دا کوم چې هغه رانیسي دي هغه سره بالکل ایویډنس شته د دې ډاکومنټ شته په بهر دنیا کې شي.
د بنگلاديش د حکومت دریځ دی چې په کال 1901 کې د جماعت اسلامي دوه تنظیمونو البدر او الشمس د پاکستان د فوج په مرستو د لکونو په شمیره کې بیلتون غوښتون کې بنگالیان وجلی وو او بنگلاديش کې واکمن عوامي لیگ دا تور هم لګوي چې په دغه وخت کې پاکستانی فوجیانو په لویه شمیره کې بنگالي زنانو سره جنسي زیاتې کړې وې. پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د فوج یو پخوانی جرنیل او سینیټر عبدالقیوم هم دا مني چې بنگالیانو سره ظلم او زیاتې شوې دي. خو ور سره دی دا دریز هم لري چې په دغه محل د بنگلاديش د ازادۍ سرخیل مکتی بهنی نومي وسلواله ډلې په لوی کچ پاکستانی فوجیان او د دوی کورواله هم وجلی وو.
ان پہ بھی ظلم ہوا اور زیادتیاں بھی ہوئیں اور اس کی جو نشانہ ہماری افواج بھی بنی. ان کے بچوں کو ان کے سامنے ان کی ٹانگیں پھاڑ دی گئیں, عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, کنٹونمنٹوں میں گھر جلائے گئے اور بہت کچھ ہوا. اور اس کے اوپر بہت سی کتابیں آ چکی ہیں. مکتی بانی ایکچولی را تھا
دی وای چې مکتی بهنی د هند په مرستو باندې په پاکستانی فوجونو او د دوی په کوروالو باندې ډیر ظلمونه کړي وو او په تیر ورځو کې د هند موجوده وزیر اعظم نریندرا مودی هم د هند دغه کردار اعتراف کړی دی. بلخوا بنگلاديش د پاکستان په لوه بنگالی سیاسي مشرانو ته پانسه په سزا د پاکستان عکس العمل باندې سخت احتجاج کړی دی. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر وایند قاضی خلیل الله د خلی وای چې د بنگلاديش خارجه وزارت په ډاکه کې د پاکستان سفیر رابلل دي او د ته د پاکستان لخوا جاری کړی شوی بیانونو باندې احتجاج ریکارډ کړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
او ځنی رپورټونه د قبایلی سیمه نه هم د فاټا سیکریټریټ په قبایلی سیمه کې د سکولونو جاج اغسته دي او دا خبره مخې ته راغلی ده چې په سکولونو کې د ماشومانو شمیره ډیره زیاته کمه ده. هم په دې وجه باندې به تقریبا څلور سوه سکولونه بندول شي. په دې حق له باندې نور تفصیلات هم راکوي زمونږ د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری.
د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې لخوا د ریشنلایزیشن په نوم دغه پالیسۍ لاندې په واړه قبایلی سیمو کې شوې یوه سروې له مخه په وو ایجنسیو او شپږ نیمو قبایلی سیمو کې تر 1400 پورې داسې حکومتي سکولونه موجود دي چېرته چې د هلکانو او د جنکو محاصرینو شمیره د شپېتو نه کمه ده. او د تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا په دغه هدف کړی شوي سکولونو کې د درې درو استادانو او دوه د کلاس فور ملازمینو د میاشتې معاش په محکمه یو لوی مالی بوج دی او د نوې پالیسۍ له مخه به دغه استادان په نورو حکومتي سکولونو کې وګمارلی شي. البته د کلاس فور ملازمین به خپلې وظیفې د لاسه ورکړي او د متاثره سکول ودانۍ به هغه کس ته د چا په ځمکه چې دغه سکول جوړ کړی شوی وسپارلی شي. د نوې پالیسۍ له مخه به د متاثره سکول جینکۍ او هلکان محاصلین د خپلو کورونو سره نږدې نورو حکومتي سکولونو کې داخله کړی شي. خود تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا د غنۍ پالیسۍ به هغه محل عملی کولای شي کله چې د خیبر پښتونخوا گورنر د دې پالیسۍ په رسمي توګه منظوري ورکړي او په دغې لړ کې یو سمري یا مکتوب د گورنر ماڼۍ ته هم لیږلی شوی. دغه چارواکي زیاتوي چې د نوې پالیسۍ هدف په سیمه کې د زده کړې او ښودنې معیار ښه کول دي. خو که څه هم د تعلیم د محکمې دغه نوې پالیسۍ په هکله په سیمه کې د حکومتي سکولونو استادانو تنظیمونو لخوا کوم منظم غبرګون مخې ته نه دی راغلی, خو بیا هم د محکمې ځینې چارواکي چې د ښودنې او زده کړې معیار ښه کولو په نوم دغه نوې پالیسۍ له وجبه قبایلي محصلین د نوو مشکلاتو سره مخ شي.
اعتماد
د تعلیم د محکمې دغه چارواکي د خپل نوم نه په ډاګه کولو خواست کړی وو. په قبایلي سیمو کې د روانو بدو حالاتو له وجې ګڼ شمېر محصلینو خپل تعلیمي لړۍ کته کړې وه، خو په دوی کې یو غالب اکثریت په حکومتي سکولونو کې د جدي اسانتیاو نشتوالي له وجې هم دغلته په شخصي سکولونو کې داخلي اخیستي دي، او دغه وجه ده چې په حکومتي سکولونو کې د محصلینو شمېره کمه شوې. حکومتي سکولونو کې راپېغ دغه مشکل په هکله د خیبر ایجنسۍ باډې تاثیر سره تعلق لرونکي یو سینیئر استاد نصیر اپریدی د وراډیو ته داسې وویل:
څومره سرکاري سکولونه دي او څومره د ماشومانو ضرورتونه دي هغه پکې بالکل نشته، او اوبه په سکول کې نه وي، ګراوند نه وي، د ماشومانو د کیل سامان نه وي، د ناستې لپاره سامان نه وي، عمارت نه وي. نو هیڅ قسم سهولت اسې برهنام دوی کوي، خو د ماشومانو د ضرورتو زموږ د فټا په سکولونو کې هیڅ قسم ضرورتونه نه پوره کیږي. بل ځل په د جدید دور کې چې کوم د لیبارټي سیستم دی او د لیب سیستم دی، نو ادھر ہوا جنا کہ حکومت او مشمانو دا اکثری علوم چې کم موجوده ضرورت دی دا غیر پورا کول او پر سامان نو ورکای او ضرورت او مشمانو زره زور کوي چې تا یو ضرورتونه پورا کړي.
د حکومتي شمیرو له مخه دا مهال په ګرد قبایلي سیمه کې د حکومتي سکولونو شمیره 15,500 ده، او په مقابل کې د شخصي سکولونو شمیره فقط تر 1500 پورې خودلی شي. د تعمیر د کارپوهانو په وینا په قبایلي علاقو کې د درې کمرو یو پرایمري سکول باندې تقریبا 15,000 روپۍ مصرفولی شي، او که گورنر د 400 سکولونو په مکمله توګه د تړلو منظوري ورکړه نو دغسې به حکومتي بودیجې ته تقریبا د 2 بلیون روپو زیان ورسي. د حکومتي چارواکو په وینا حکومت دا مهال کالیزه د پرمختیا پلان لاندې د قبایلي سیمو اجتماعي د پرمختیا بودیجې 38% فنډونه د تعلیم په مد کې مصرفوي، او په دغه کې یو لوی رقم د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې متاثره سکولونو په بیا ودانولو مصرفولی شي. حکومت دا وکړي چې په مکمله او جزئي توګه تباه شو 1500 حکومتي سکولونو کې قریبا د 1200 سکولونو مرمت ترسره کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو، د فرانس صدر فرانسوا اولاندې د وخت د امریکا سرشار واشنگټن ڈی سی کې د باراک اوباما چې د امریکا صدر دی له هغه سره یو شریک خبری کانفرنس ته وینا کوي، او هم په دې باب تفصیل اخلو زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه چې د وخت سټوډیو سره غلې دی. خو تر دې وړاندې باراک اوباما چې د امریکا صدر دی هغه خبری کړی دی، او دا وخت فرانسوا اولاندې خبری روانی دی. ارباب صاحب سلام سه او په خیر علی.
ډیر مننه.
ډیر مننه کتر ټول مخه که هم د دې خبری کانفرنس حال را کوي، چې دا خبری کانفرنس په داسې حال کې کیږي چې فرانسوا اولاندې د پیرس د بریدونو ورسته امریکا ته راغلی دی، او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له صدر باراک اوباما سره ملاقات هم کړی.
بالکل، هم دا څنګه چې تاسو ویل اوریدونکو، د وخت کې د امریکا صدر باراک اوباما او د فرانس صدر فرانکوس اولاند د وخت مطبوعاتو سره خبرې اترې کوي. پریس کانفرنس د دې روان دی، کم مهم ټکی دی هغه بس تاسو سره ذکر کوم. د امریکا صدر باراک اوباما دغه مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د شپېتو نه زیات ملکونه د دوی سره په اتحاد کې دي، د ISIL شام او عراق کې د دوی ته ماتې ورکولو لپاره خپلو کې دی کوالیشن یا ائتلاف جوړ کړی دی. دوی ویل چې یوازې یو بل خبر چې کوم دوی خبرو کې ویلي دي، هغه وایي چې داعش ته چې کوم ISIS ورته ویل کی یا ISIL چې دې ته به شام او عراق کې یوازې ماتې ورکولو سره به دوی نه ختمیږي، بلکې د دې لپاره به یو جامع پالیسي وي. هغه وایي چې امریکا او یا خپل اتحادیان یې یاد کړي دي چې دوی به یره نه کوي، دوی به یریږي نه که دغه سې حمله پې کیږي، نو دوی سره به د دې زړه نه ماتېږي، بلکې د هغوی نه به یره کې نه پرېوځي او دوی ته به پوره جواب ورکول کیږي. هغه وایي چې مونږ ته په دې باندې هیڅ غلطي نه ده کول پکار، یا مونږ غلطي نه شو کولی چې د دوی ته ماتې ورنکو، بلکې د دوی بریالي شي، نو په دې کې مونږ ته هیڅ شک نه دی پکار. هغه دا وویل چې کله چې یو بد سیز راځي یو شیطانی قوت وی داغي خلاف چې کم د دې ګامونه دي دوی بچره هم هغوی نه رستو نشي بلکې د هغوی تبا مخامخ راځي او هغوی تبا په مقابله کې او دریږي او خپل د امریکا او د یورپ هغه یادي هغه اقدار یادوي چې د خپل اقدارونه د خپل خوینه به رستو نشي. هغه وایي چې یو خه مستقبل ورکول لپاره بدوی ګامونه پورته کوي او دایښت تبا دغه سي ماته هم ورکوي. د امریکا صدر باراک اوباما دا خبره هم کړې و چې امنیت یقیني کول دا د دوی ذمہاري د خپل کام ته خپل مفادات خپل ملک ته خپل ولسته تحفظ ورکول دا هم ذمہاري ده. هغه دا خبره هم وکړه چې دا د دوی ذمہاري ده چې ترهګر او څنګه چې اولان دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس ته هغه وایي چې ترهګر په خلاف د ترهګرې په خلاف چې د دوی کم هلې ځلې دي دا د کډوالو د ستونزو سره نه دي تړل په کار. کډوالو ستونزه ځان لده او بیا دغه ترهګرې په خلاف د ترهګرو په خلاف چې کم ګامونه پورته کول دي هغه جدا خبره ده. د امریکا صدر باراک اوباما دغه مطبوعاتي کانفرنس ته یو بل خبره هم وکړه. هغه وایي چې په امریکا کې هر یو کستا ازادي ده او د دلته کې په امریکا کې د هر مذهب یا د هر عقیده والا خلکو له وجنه امریکا د دې لپاره نور هم مضبوط را او د دې د وجنه امریکا یو مضبوط قام جوړ شوی دی. هغه وایي چې د ترهګرو نه یری ګنه خپل ملګرو سره به کوشش کوي چې دغه ترهګرو ته او وسلوالو ته ماتې ورکړي. کاکر صاحب دا وخت دغه
د خبري کانفرنس روان دی. بالکل روان دی. او فرانسوا اولاندې دا یو خبره مهمه بل په هم پکې کړی ده چې دا خبره غلطه ده چې ترګر بریدونه چي دي یا ترګر چي دي هغه لکډوالو سره وتړل سي. د اشاره هم د شام کډوالو ته چې تر 12 لک زیات تر 12 میلیونه وبخشي زیات چي دي هغه له شام څخه کډه سي وي. هله کوم چې کورنۍ جګړه روان ده او ورور سره یو بل راځو هم د ترکیه خواته. د ترکیه هوایي ځواک د روسیې یو جنگي الوتکه چې د هغه راغورځولې ده که څه هم د ترکیې وزیر اعظم د دې ګام دفاع کړې ده چې هغه ترکیې فضايي حدودو خلاف ورزي سوې ده خو روسیې غندنه کړې ده او وایي چې د ترکیې د فضايي حدودو خلاف ورزي نه وسوې بلکې همدغه الوتکه جنگي الوتکه چې د هلته د داعش ډلې په ضد باندې په عملیات وخته وه.
بالکل هم دا خبره دغه نه مخکې به زه یو لنډیشن خبر وکړم چې د فرانس صدر کوم امریکا ته واشنگتن ته راغلی دی وایټ هاوس کې ملاقات کوي اوس دا مطبوعاتو سره خبرې هم کوي. نو د دې نه مخکې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کړی تیر ورځې ملاقات کړی دی او دغه شان د روانې هفتې په اخره پورې به د روس سره د ترکیې سره د اټلی او د نورو مشرانو سره هم ملاقات کوي چې دغه آی ایس آی ایل یا آی ایس آی ایس په خلاف د داعش وسلوالې ډلې په خلاف یو کوالیشن یا یو ائتلاف جوړ کړي چې کم ګامونه پورته کړي. رب شتا سودا غبل پختنې د ترکی لخوا کم چې د جهاز غرزول شوی دی نو د روس صدر هغه ولادیمیر پوتن هغه دا خبره کړې ده چې د عبد الله سره بادشاہ دی د اردن د هغه سره په روس کې سوچي خار کې ملاقات کړې ده او هغه وخت هغه خبره کړې و چې د پچا گزار دی د ترکی دغه ګام ته دا بللې دی او هغه وایي چې دا خدا سده چې د داعش سره څوک ملګری دي هغه د داعش پلوه یو ګام پورته کړی دی او دغه کسانو ته یو پیغام ورکړی هغه تحفظ یې کړی دی او دوی یو خبرداری هم ورکړی دی چې ترکی ته به د دې سخت جواب ورکړي د دې روس ته به د دوی جواب وي او دا نه ښکاره کړی چې جواب به څنګه ورکړي. نیویارک ټایمز په دې باندې لیکي لومبه خبره دا چې سرګی لاروف چې د روس خارجه وزیر دی هغه ترکی ته تلو هغه خپل دوره ځنډولې ده سبا دوی ترکی ته روان وو. دویمه خبره چې د روس د ترکی د لارې 12% چې څومره سلګری روس ته ځي هغه ګامې رد کړی دی او هغه سسپینډ کړی دی ځنډولې دی چې دغه خلکو ته روس ته سفر کول هغه به نشي کولی. د ډایرکټر آف سینټر فار سټریټیجک ټرینډ سټډیز دی په روس کې هغه وایي چې اوس د ترکی او د روس تعلقات چې دي هغه زیرو لیول ته یعنی بالکل راغورځېدلې دي. تعلقات خپلو کې فشار دی هم د دې فشار له وجې نه نن د ناټو غونډه رابل هنګامي غونډه رابلل شوې ده او دغه ترکی کم چې مطبوعاتو کې خبرونه راځي ترکی به دې ته خپل وضاحت کوي خو دا وخت صورتحال په سیمه کې د روس او بیا د ترکی هغه فشار رامخته شوی دی.
ډېره مننه ارباب صاحب کور مودن.
ډېره مننه. مننه.
او قدر منو کتن کو اوس منګ سره بل رپورٹ د امریکای سٹیټ سیکرټری جان کیری په حق لباندې سوک چې د کال یو کال په موده کې په اول ځل باندې اسرائیل ته تللی دی چې مقصد یې د اسرائیل او د فلسطین چارواکو سره لیده کاته دي او د هغې ترمنځ یعنی د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ روانې چې کومې شخړې دي په هغې باندې دوی کوشش کوي چې سوله وکړي او دا ټینشن لږ شانتي کم کړي. په دې حق لباندې نور تفصیلات اورو د زمونږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورٹ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د هغه هدف قراری ته لاره برابرول او بې احساسه تشدد ختمول دي. د دې خبرو په محل ښاغلی کیری د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وژه په وژه ولاړو.
نو پیپل اني وير شود لیو وذ ډیلی وایلنس وذ اٹاکس ان ذا سټریټس وذ نایفز اور سیزرز اور کارز.
هغه ویل هیڅوک هم باید هیڅ چیري د ورځنی تشدد سره ژوند ونه کړي، که هغه په کوڅو کې حمله وي، که په چاکوګانو یا د بیاتیو لالاري او یا بیا د موټرونو حمله وي.
There can be no peace when we have an onslaught of terror, not here, not anywhere else in the world.
په دې محل د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل هیواد یې له ترګر قوتونو سره هر ساعت جنگ کوي. نتنیاهو وایي که موږ له ترګرۍ سره مخ یو نو هیڅ قراری به نه وي، چې دلته امنیت نه وي نو د نړۍ په یو ځای کې به امنیت نه وي. هلته فلسطینیان په دې په خشم دي چې ګڼي په یروشلم کې مقدس ځایونو کې د یهودیانو تجاوزات روان دي. دوی له هغه وروسته نور په قهر سو کله چې اسرائیلي حکومت په نیول سو سیمو کې د آبادکاریو اجازه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له فلسطینی مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. تیره میاشت د ملګری ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې ښاغلی عباس ویلی وو چې نتنیاهو د هر څه لپاره په فلسطینیانو باندې تور لګول غوره بولي. روان کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د حملې کولو او اسرائیلي قواوو سره د نښتو په مهال یو کم نوي فلسطینیان وژل سوي او نونس اسرائیلیان او یو امریکایي محصل د فلسطینیانو لخوا د چړو، ډزو او موټرونو باندې د وهلو په پیښه کې وژل سوي دي. اسرائیل وایي د تشدد اوسنۍ لړۍ د یروشلم د مقدس ځایونو په اړه د فلسطینیانو د دروغو کمپاین دی او فلسطینیان وایي دوی د نیمې پیړۍ راهیسې د اسرائیل لخوا د قبضې او آبادکاري څخه مایوسه دي او هم دغه مایوسي د تشدد د تازه لړۍ علت دی.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدر منور دن کا اوسم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې ختیځ ولایت ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پلسه او ملکی وګړو د داعش وسلوالي ډلې په زد پاتون شروع کړی دی. دغه پاتون مشر د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر کډیر کوي. ځای خلګوي د څو میاشتو له جګړې وروسته حکومت نه خو وسلوال په شاتم بولی دی او نه کنټرول بیرته ځینې خاصه دی. هم دغه وجه ده چې دی په خپل او د پاتون ته مجبور شوی دی او هم په خپل د دې وسلوالي ډلې څخه مقاومت کوي. نور حال ور باندې زبیح الله غازی چې د آشنا ټی وی او ریډیو خبريال دی په دې ویډیو ریپورت کرا کوي.
د اچین ولسوالۍ په یوه امن سیمه کې کی د ظاهر قدیر په لوي لسګونه وسلوال خپل سنگرونه ټینګي. دا سیمه د جګړې لکر خڅ چې د ولسوالۍ لودانۍ ملک تر لګا 3 کیلومتر راکو زده په سپکو او درنو وسلو سنبال دا کسان وای د داعش ډلې سره جګړې ته تیار دي خو هله چې مشرانې امر وکړي.
حاجی صاحب ظاهر قدیر د څو کسانو سره نه دی، د افغانستان سره دی او ټول افغانان دي ته په یو آواز باندې جمع شوي. خو بې حساب شینوارې ځکه چې موږ ونه شو کولای چې د هغې حساب وکړو ځکه چې ډېر زیات خلک راغلي.
که څه هم د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر په هغې وعده ونی مې اشوا وخته چې د داعش سره د جګړې لپاره د وسلې اخیستنې ګواښ کړی و. حکومتي ادارې ویلي چې د دوی له مشورې پرته جګړې ته سړی لیګلی.
دا کسان چې تللی دي د مونږ نه خبر کړي، مونږ نه خبر کړي او خو دا وی چې مونږ خبر کړي و.
خو پاتین کې رښتیا څه روان دي؟ جګړه لا هم د اوسېدو لکورونو نه دراوتلې. د شډل په بازار کې د تیر دوه میاشتو راهیسې ډیر کم مخکې تک شوه. حکومتي ځواکونه له سخت مقاومت سره مخ دي او ځایي چارواکي د هوایي ملتیا په تمه دي.
تا
د مامون تنګي تمنګ نشونه نوته د غدبه میاشت کیږي چې همدغه ته ایساری و پمدي ځکه دغه پاس د شکی دي زګو یکونه دي هغه د زګو یکو د شکو د زراکی خو مونږه او ای ځواک نه لرو یا سن نه لرو خو مطلب مونږه مخ په وړاندې تګ نه کړي.
جګړه څو میاشتې وګده شوه، حکومت سیمی وننی ولی زکنو ولسی خلق په بیلابیلو شکونو کې لوی دلی دی.
دغه عملیات چې کوم ځکه دی محلیانو پوسټې دی، محلیانو پوسټې نه 100 متره اخواته تلی د حکومت با دغه نه اخواته هیڅ حکومت نه دی تلی. په دغه ساحه کې زمون کورونه دی، دا غړ ټوپې لګولای دی، مثال دا ټوپونه د زیرا کز مون کورونه په لګي
خځه واړه ورته مرستلې کورونه مون لا ډک پرې خو دا او بس عملیات چې نن دی او سبا دی او نن دی سبا دی بس
بریالی روان دی.
حالت جنگ کی ہو وسام د دشمن سره مخامخ یست او کوشش دار ان شاء الله چې جنگ په لور ترتیب لري په اساس دغه ترتیب او غو نظامی تاکتیکونو باندې مخکې روان دی.
د ننګرهار په یو غریزه او خطرونو ډکه سیمه کې د جګړې کول دومره آسان نه دی، خو معلومه شي چې حکومت کل او څنګه بریالی کېدلی شي. دا هغه سیمه ده چې اوس پکې افغان امنیتی ځواکونه او د داعش وسلواله ډله په جګړه بوخته ده. که څه هم په تیرو دوو میاشتو کې افغان امنیتی ځواکونه د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم یو نیم کیلومتر د دغه ساحه نه د داعش وسلواله ډلې پسې وراوختي دي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، اچین ولسوالی.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا
تاسته هر کلی وایو. په امریکا کې د سیډن یوې ادارې ویلی دی چې باید افغانستان او پاکستان د ترهګرو مالی وسایل بند کړي او د سیمې هوادونه دی اړخته جوړه پاملرنه وګرځوي. په دې حق له باندې نور تفصيلات تاسو درکوي زمونږ د ډیوا ریډیو خبريال احسان محمد خان په دې رپورت کې.
د عسکری چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود د امریکا لخوا په دې اړه جاری شوی راپور تایید کوي او وايي په کار ده د دغه ترګرو ډلو د فندونو لوی لاري او وسیلې وتړلې شي.
میرے خیال میں اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں بہت حد تک لوگوں کو اس کا کافی علم بھی ہے تو یہ چیزیں تو بہت ہی غلط ہیں. صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے ابھی بھی اتنی کمزور ہے کہ اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ان غیر ریاستی قوتیں ہیں ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں.
دی وای په دغه راپور کې چې څه لیکل شوی دی اکثره خلک د دغه خبر هم دي او دا قسمه سیزونه ډیر غلط دي، خو نوموړی وای د دینا د سرګندګي چې ریاست وس هم دومره کمزورې دي چې دغه غیر ریاستی ترګرو ډلو د فندونو دغه وسیلې نشي ختمولې. ډاکټر فضلی رحیم مروت چې د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر دی او په افغانستان او پاکستان کې د ترګرو ډلو د راوچتیدو په موضوع فرام مهاجر ټو مجاهد په نامه کتاب هم لیکلې. د دغه ترګرو ډلو اقتصاد او فندونو لارې تړل د ترګرۍ ختمولو لپاره ضروری ګڼي.
اقتصاد کومه دغه شی نه باندې ولاړ هغه چې هم دي کاروبار هم دی یغه چې مثال پټ پټ چمبه هم دی یغه باندې ښکارا چمبه هم دی خلکو قال لشکر فلان کی خان او لشکر دینګری او دغه باندې چې ټول اخلي په کورونو باندې ګرځي په مالو کې ګرځي په مالو باندې په سماتونو باندې نمونه دي کړی دی هغه ته په اکثر مره کول اول شو او یو شې بل شې شو په یو نوم په بل نوم تل زری کې به موجود دی دا اوس په سلسله کې هغه کسان موجود دي په تیر سلسله کې چې کوم شی و هغه کسان موجود دي چې کوم کسانو دغه شی نو کې هغه په دې باندې لیکنه هم راغلی. خو دا وایم چې دا سیس په نه ختمېږي که جنګي فساد منګه ختم نکړل شو.
د امریکا لخوا جاری شوی په دغه راپور کې چې پاکستان کې موجود د حقانی شبکې او لشکری طیبه د سانګو ذکر هم شوی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې دغه چې د امریکا او پاکستان دواړو حکومتونو لخوا غیر قانوني ترهګری ډلې ګرځولې شوې دي، خو په بدلو نومونو د دغه ډلو فعالیتونه اوس هم نه دي ودرېدلي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
ډلو باندې خو پخوا نه پابندي لګېدلي، پاکستان هم پرې لګولي، امریکنین هم پرې لګولي، چې دا د دنیا کې دا د دهشتګر تنظیمونه دي، نو دوی باندې پابندي خو لګېدلي ده. نو فنډونه دوی ته ګوره په د جایزو طریقو والا څیزونه خو ورته بند کړي، خو هونډی یو دا بل کارو تروسه پورې چلي، خیبر پختونخوا کې هم چلي، فاټک هم چلي، افغانستان کې هم چلي. نو هغه دې د پاس ته هغه یې چې دي چې څومره په ورته دا بندول شي اجازه رایې چې کوم طرفونه دوی ته پیسې او فنډونه دي، نو دا دغه کوي هغه تروسه پورې دې چیز باندې خبرې کوي. نو امریکا خو دا یې کوي چې دا خندا تاسو مخکې ورته تربیت ورکړی دی، اوس موږ پابندي ولګو دا خلک چې دي آزاد ګرځي.
افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه چې د دوه لسیزونه زیات د ترهګرۍ د ستونزې سره مخ دي. څېړنکاران وایي د ترهګرو ډلو کمزوري کولو دپاره د ټولو وړومړی د دوی د فنډونو او پیسو راغونډولو وسیلې ختمول ضروري دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
کتونکو مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوی دی، تفصیلات درکوي زموږ همکار مختار خلیل.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د آی ایس آی ایس یا د دولت اسلامیه په نوم د راپورته شوي ترهګر تحریک په سیمه کې د فوجي او جنگي کامیابو نه پس تیره هفته د فرانس په صدر مقام پیرس کې د دولت اسلامیه د خونړو حملو وروسته نن سبا په امریکا او غربي نړۍ کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو د لارو چارو رایستو په موضوع ډېرې ګرمې بحث مباحثې جاری دي. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لیکلی دی. د رپورټ سرخط دی: دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو د پاره ضروري ده چې په سیمه کې یو سنی مملکت په وجود کې راوستی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د دولت اسلامیه د تابعیت کولو لپاره د امریکې د صدر اوباما نخو موجوده پالیسۍ د بدقسمتۍ نه اثرناکې ثابت شوې دي، او نخو د مشرق وسطا په باب له پتیرو تازه ورځو کې سداسي تجویزونه مخې ته راغلي دي چې په هغه کې د دغې سیمې په باب له صدا کار فکر او نظر موجود وي. د دې بنیادی تپوس د رپورې جواب چا سره هم نشته چې که دولت اسلامیه له ماتې ورکړې شي نو دینه پس حالات بسوي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا خو د نن ورځې یو ښکارا واضحه حقیقت دی چې عراق او شام خو د منځه وتی دي. دولت اسلامیه د سلطنت عثمانیه پښتنو حالاتو کې یو نوی تشخص ځان لبونته دی. د سیمې د سنی مسلمانانو قوت د شام د صدر بشار الاسد او د ایران په مرسته د عراق د ولاړ حکومت خلاف په کامیابی سره راپورته کړی دی. په دې مابین کې د کلونو کلونو د مبارزې نه پس د کوردو په آزاد کوردستان هم سترګې نشي پټولی کېدی. په دې حالاتو کې که څوک دا سوچ کوي چې د شام د اسد د اقتدار په بحال کېدو او په عراق کې د ایران د ګوډاګي حکومت په راجوندي کولو به دولت اسلامیه له ماتې ورکړی شي، نو دا یوه خام خیالي ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د ړومبي عالمی جنگ نه وروسته د دغه سیمې د جوړې شوې نقشې د بیا بحال کولو په کوششونو امریکا باید چې نوي جغرافیایي سیاسي حالات تسلیم کړي. د دولت اسلامیه د مخنیوي بهترین لار دا ده چې په قطبین ورختیځ شام او غربي عراق کې د سنی مسلک د مسلمانانو یو آزاد مملکت جوړ کړی شي. دا نوی مملکت به کوردو سره د روغې جوړې په بنیاد د تیلو یو لوی پیداواري ملک وي، او په شام کې د بشار الاسد او په عراق کې د ایران د بړیسي حکومت په لار کې به یو مضبوط دیوال وي. د خلیج د عرب ملکونو حکمرانان به هم ورسره د سنی مملکت په وجه په خلاص مټ امداد کوي. ترکی به هم په خپل سویلي سرحد د یو نوي سنی ملک جوړېدو له سببه د قلارې سا واخلي، ځکه چې ترکی په خپله د سنی مسلک د اکثریتي مسلمانانو ملک دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې په دې نوو حالاتو کې به د کوردستان د آزادۍ خیال او مبارزه یو نوی قوت عمومي، ځکه چې کورد دا وخت په سیمه کې دومره لوی طاقت جوړ شوی دی چې عراق او شام ورته سترګې نشي پورته کولی. خو بیا هم کوردو ته به دې نوو حالاتو کې بې کچه زیاتې مسلې په وړاندې پرتې وي. ترکی سره به سرحدونه په خصوصي توګه د خطرونه خالی نیوي، خو که بین الاقوامي سطح باندې کردستان یو آزاد مملکت تسلیم کړی شو نو بیا ورته ترکی هم څه نشي ویلی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې دولت اسلامي له د ماتې ورکولو دپاره د نه یوازې عرب شاهي مملکتونه او سعودي عرب په خصوصي توګه د دې نوي حکومت ابتدایي مالي اخراجات په خپله ذمه واخلي، ولې تندره و قوتونو نه دي د دې مملکت محکمتیا هم یقیني کی.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو.
د ډیوه رادیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلي،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوه رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. د ټکنالوژي په باب یو رپورټ، او دغه رپورټ په دې باب دی چې په سمندرونو کې چې به خلکو په خوا خزانې لټولې، د سمندرونو ژورې ته به په خپله ورکشته کېدل، هم د هغه خیال څخه اغیز اخیستونکي ساینس پوهانو اوس داسې روبوټ یا بیا یو داسې ماشینونه جوړ کړي دي چې هغه په خپله کولی سي چې د سمندر په ژورو کې پټې خزانې و انسان ته وروښيي. په دې باب نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکاره سمینا احسان وړاندې کوي.
د ټرایډنټ په نوم د اوبو د لاندې کوزیدونکي د دغه روبوټ خیال د 1900 د یو میگزین د مضمون ناغسته شوه چې د پټي خزانې د لټون په باره کې وو.
په مجله کې یو کیسه وه چې وغلاو سي او سره زر بیا اوبو ته وغورځول سي، خو هیڅوک هم د لټون ورسته تر اوبو لاندې د سره زر معلوم نه کړی سي. نو ایرک پلان جوړ کړ چې هغه به د اوبو دننه لټونکی یو روبوټ جوړ کړي.
ڈیوڈ لنگ او ایرک سٹیک پول یو اسمارٹ فون واٹر پروف کو او دا ٹرائیڈنٹ اوبوتا کز کو جی دغا وڑکے روبوٹ سل میٹرا جور اوبوتا کزی دیشی. دا ویڈیو سگنل د اوبو درجه حرارت جورتیا او د سمت معلومات آپریٹر ترالیگی جی دا انٹرنیٹ په ذریعہ دا ٹرائیڈنٹ سرا په رابطه کی. ٹرائیڈنٹ په اوبو کې پټا خزانه خو معلومه نکړه، خو لانگ وای اصل خزانه د اوبو دننه د ماحولیاتی نظام اهمیت او حساسیت نه د خلکو خبرې دل دي.
تر ټولو لومړی او مهم شی دا دی چې د خلکو پام دې خوا راوګرځول سي، او زما په خیال د دې لپاره ښه لار ده چې دوی دغه نظام ته راجوخت کړل سي او په دې ځان پوه کړي.
د ټرایډنټ جوړونکي وای دغه وړوکی روبوټ د تحقیق یو غوره آله جوړېدای شي. دغه پروګرام جاری ساتلو لپاره د خلکو نه د یو کمپین په ذریعہ دوی وسپورې په لکونو ډالر هم راغونډي کړي دي، او د سره کېدای شي چې بغیر اوبو ته د کوزیدو خلک سندونه ولټي.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نورالبشر نوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو زو هم د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د روغتیا مامورین وایي په ورستیو کې چې د پولیو د ناروغي په ضد د څاسکو ورکولو چې کم کمپین تر سره شوی دی په هغه کې 15% هغه کورونه چې خپل ماشومانو ته څاسکي نه ورکول له هغه څخه انکاري او هغه ته هم څاسکي ورکړي دي. خو اوس لا هم د ایالت په دریو ضلعو کې لکه کوټه، پشین او کل عبدالله کې تر 400 زیات داسې کورونه پاتې دي چیرې چې ماشومانو ته د پولیو څاسکي نه دي ورکول شوي. حکومت هڅه کوي چې دغه ماشومانو ته څاسکي ورکړي کني د دوی په ضد به بیا اقدامات کوي. نور حال ایوب ترین هم په دې رپورټ کې راکوي.
د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري په جاري سوي یو راپور کې ویل شوي دي چې د چارواکو د هلو ځلو له امله د پولیو په ضد په روانه میاشت کې د سوي کمپین په دوران کې واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاسکي پور کولو کې بری موندلې دي. د چا موندو پلرو چې په پخوا انکار کوي. د روغتیا د ادارې لخوا په دغه راپور کې زیاته شوې ده چې د صوبې په 2 ولسوالیو کې 3 ضلعې لکه کوټه، پشین او کل عبدالله د پولیو د وایرس په حواله ډېرې زیات خطرناکې دي. چیر چې د اوسني کمپین پر مهال د 515 کورو لخوا د کمپین په لومړنۍ ورځ و ماشومان ته د پولیو ضد د څاسکو ورکولو سه انکار شوی و. خود کمپین ورسته په 4,500 کورو کې ونزدې 2,000 ماشومان ته د پولیو ضد کترې ورکول سوي دي. خو 4,340 کورونه لا پاتې دي. د دې نه علاوه هغه ماشومان ته هم د پولیو ضد څاسکي ورکول سوي دي څوک چې د کمپین پر وخت په کورو کې موجود نه و. د دغو ماشومانو شمیره د 4,000 څخه زیاته ده. دغه ډول د ژوب ضلع په ځینو برخو کې چیرې چې د پولیو د کارکوونکو لپاره د امنیت په باب څه ستونزې موجودې دي. د راپور له مخې هلته د کمپین په دوران کې د 800 ماشومانو مندو او پلرو پر بیلابیلو بنیادو باندې و ماشومانو ته د پولیو ضد د کترو ورکولو سه انکار کړی و. خو وروسته د پولیو کارکوونکي تر 2 ماشومانو پورې رسیدلي او یوازې 95 ماشومان تر اوسه پورې د پولیو د څاسکو څخه بې برخې پاتې دي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پولیو د مخنیوي لپاره د صوبایي او مرکزی حکومت تر څنګ نړیوالې ادارې یونیسف او WHO هم سخت جوګې سوي دي. د دوی په مرسته د انکاریانو په کمولو کې لوی کردار د کوټه، پشین او کل عبدالله د ضلعو ډیپټي کمشنرانو، پولیس افسرانو او مذهبي عالمانو ادا کړی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې د دوی د هلو ځلو له امله به په کال 2014 کې د پولیو ناروغي د بلوچستان صوبې څخه ختم سي. د دې مقصد لپاره به د راتلونکي کال د مئی د میاشت پورې په صوبې کې د پولیو د ناروغۍ په ضد نور شپږ کمپینه کیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه تاسو اوریدل او هم د ډیوا ټي وی لالارې زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. په یوه شیبو کې به تاسو هم د ریډیو لالارې زموږ له همکاري فوزي انجم سره د روغتیا په باب خبرونه اوري. او نن به هم ډاکټر سایما د فوزي انجم سره ملمنه وي. تاسو هم کولای شئ چې پښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-03 او هم له دې سره سم زه نصیر کاکړ سره د خپلې همکاري انیلا خالد اجازه غواړو. زموږ پروډیوسر وه سمینا احسن تربلی خبرونه پوری دل پمان.